بجې شو د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اوومه ورځ ځانګړی اونیس پروګرام مه هیروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، پایل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست وروسته یې دا ویرت کړی چې ګنې په افغانستان کې درې امریکایي یادبا بندیان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ارانیا نیوز ټلویزیون ته ویلي، په افغانستان کې یوازې دوه امریکایان بندیان دي چې دوی چمتو دي په امریکا کې د بندي افغانانو د تبادلې په صورت کې هغوی خوشې کړي. تر دې مخکې ټام ویست د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې امریکا هڅه کوي د طالبانو له بند څخه درې تنه امریکایان خوشې کړي. ټام ویست یادونه کړې چې جورج ګلزم، ګلازمن، محمود شاه حبیبی او ریان کاربت هغه درې امریکایي یادبا دي چې له طالبانو سره بندیان دي، خو مجاهد وایي دوی د محمود شاه حبیبی په نوم کوم زنداني نه لري. په عین حال کې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبی د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. ښاغلي حبیبی چې امریکایي تبعه دی ویل کېږي د 2022 کال له اګست میاشتې راهیسې له کابل څخه تاریخ تم کړی شوی دی. اف بی آی په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی حبیبی د طالبانو لخوا توقیف شوی او له ورکېدو راهیسې غږ نه دی اورېدل شوی. دا اداره وایي د ښاغلي حبیبی د بیرته راستنېدو لپاره په خپلو هڅو ته دوام ورکړي. محمود شاه حبیبی چې افغاني ول اصل امریکایي دی، د جمهوریت په وخت کې د ملکي هوایي چلند ادارې سرپرست ټاکل شوی و. د انجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو د واکمنې د درې کلنې دو په درشل کې د انجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. د دې کمپاین غړو پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړې پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو د تعلیم د حق په وړاندې له بې تفاوتۍ او د ښځو د مشروع حقونو په وړاندې له دښمنۍ انتېر شي. د کمپاین ټینګار کړی چې طالبانو درې کاله خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د نجونو د ښوونځیو د تړلو لپاره کمزوري او نه منونکي دلایل وړاندې کړي دي. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین چې اکثره په آنلاین بڼه خپل فعالیتونه مخته وړي، اکثر بهر میشتې فعالان پکې دي. دوی یو دولس کسیز پلاوی تیر کال له اروپا کابل ته تللی و او له طالب چارواکو سره یې هم لیدنې کتنې ترسره کړې وې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2024 کال ولسمشرۍ ټاکنو ته له کاندیداتورۍ تر تېرېدو وروسته په خپله لومړۍ تلویزیوني مرکه کې خبرداری ورکړ چې د جمهوري غوښتونکو نومان ډونالد ترامپ د ده په خبره د امریکا امنیت ته یو اصلي ګواښ دی. بایدن د یکشنبې په ورځ له سی بی ایس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل چې موږ د نړۍ په تاریخ کې داسې یو موقعیت کې یو چې د ډیموکراسۍ کلید، خو ترامپ د دې ډیموکراسۍ لپاره د ده په خبره یو لوی ګواښ دی. یو اتیا کلن بایدن د ډونالد ترامپ په وړاندې په مناظره کې د کمزوري ګډون په خاطر تر نیوکې لاندې و او بالاخره له کاندیداتورۍ تیر شو. هغه خپل مرستیال کاملا هارس وړاندیز کړ چې د ډیموکراټ ګوند کاندیده شي. په سوریه کې د بی پیلوټ الوتکې په برید سره 15 تنه ایران پلو ملیشه ځواکونه وژل شوي دي. په برېتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د سوریې دا برید په دیر الزور ولایت کې د دوو وسلوالو پر موټر شوی. رویترز خبري اژانس هم د دوه امنیتي سرچینو په حواله په دې برید کې د 15 کسانو وژل کېدل تایید کړی دی. د پیښې ځای د دیر الزور ولایت په ختیځ کې دی چې د ایران نیابتي ځواکونه پکې پراخ حضور لري او څو ځله د امریکا او اسرائیل لخوا په نښه شوي، خو تر اوسه دغو هیوادونو د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. اسرائیل په ندرت سره د ایران په ملاتړ ملیشو باندې خپل بریدونه تاییدوي. یو روسي چارواکی وایي د روسیې پر سرحدي سیمې کورسک باندې د اوکراین د بریدونو په دوام د دې سیمې خلک له خپلو کورونو تښتي او نورو سیمو ته پناه وړي. د کورسک والي الکسی اسمیرنوف د یکشنبې په ورځ په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې سیمه ییزو چارواکو ته یې امر کړی له سیمې څخه د ملکي وګړو د ایستلو پروسه چټکه کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي تایید کړی چې هېواد یې د جګړې لمن د روسیې خاورې ته پراخه کړې ده. په کورسک د اوکراین بریدونه تېرې اونۍ پیل شول چې روسیې پارونکي وبلل. د روسیې سره د جګړې لپاره رئیس د اوکراین تر ټولو ستر پرمختګ دی. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24 په اوکراین باندې خپل غیر ماجه بریدونه پیل کړي دي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د کابل په دشت برشي سیمه کې پرونۍ چاودنې چې یو تن یې وژلې او شاوخوا لس نورې ټپل کړي د سیمې اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې درې ورځې وروسته د اګست 15 پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درې کاله پوره کېږي.
دا دا پیغام رسوي چې د طالبانو ضد توریستي ګروپونه د داعش په شمول فعال دي.
یو شمېر کورنۍ وایي طالبانو په دې دریو کلونو کې داسې محدودیتونه لګولي چې ډېری کورنۍ نشي کولی د اوړي په ښې هوا کې د باندې میله ځایونو ته لاړ شي.
زمون کره چې به زیاتره میلمانه د نورو ولایتونو څخه راغلل نو هغوی به د حتما د روزې د دیدن لپاره ورتلل، خو په دې نظام کې مونږ روزه بیخي نه ده لیدلې چې اوس څه رقم ده.
د تخار ولایت شکمش ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
موږ د 15 کیلومتره څخه اوبه راو پر خرویه راو چې بوشکو باندې راو چې یو ماشوم نور د مکتب منی دی هغه بالکل مصروف د اوبو دی.
د 2023 کال د اولمپیک سګنۍ سیالۍ پرون پای ته ورسېدې. د 206 هیوادونو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه.
د پاریس په اولمپیکي لوبو کې په ټیمي لحاظ تر ټولو زیات مډالونه امریکا وګټل.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د کابل په دشت برشي سیمه کې پرون یوې چاودنې یو تن وژلی او 11 نورې ټپیان کړي دي. چاودنې یو مسافر وړونکی موټر په نښه کړی و. تر اوسه کومې ډلې یا چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د داعش خراسان څنګه تر دې وړاندې په دې سیمه کې د دغسې بریدونو مسؤلیت اخیستی و. نور بله صفي الله ستانیزي واورو.
د کابل په لویدیځه سیمه دشت برچې کې یک شنبه مازیګر مهال چاودنې د سیمې اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د کابل د دشت برچې یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پېښې په اړه ژور اندېښنه وښوده او د کابل په لویدیځ کې د ناامنیو پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله. هغې زیاته کړه:
فعلا تنها جایی که هر روز ما شاهد حملات انتحاری و انفجاری هستیم دشت برچی است.
اوس یوازنی ځای چې موږ د چاودنو شاهدان یو دشت برچی ده. طالبان وایي چې دوی امنیت نیولی، خو داسې نه ده که امنیت تامین شي نو ولې انتحاری حمله وشي ولې چاودنې وشي؟
چرا حملات شد؟ چرا انتحاری شد؟ چرا انفجاری شد؟
د کابل د امنیه قمندانې ویاند خالد زدران وایي په یو مسافرونکي موټر کې ځای پر ځای شوی ماین چاودنې یو کس وژلی او 11 نورې ټپیان کړي. د کابل ایمرجنسی روغتون هم په خپله ایکس پاڼه کې ویلي روغتون ته د دریو ښځو په ګډون 8 ټپیان وروړل شوي. د روغتون د معلوماتو په اساس له دې جملې 8 تنه جراحي عملیاتو ته اړتیا لري او د 1 تن روغتیايي حالت نازک دی. د کابل په لویدیځ کې د دشت برچي هزاره میشته سیمه په تېرو وختونو کې هم د خونړیو بریدونو شاهده وه چې د ډیرو پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې موجودیت اعلان کړ او بیا وروسته نورو سیمو له هغې ډلې ننګرهار او کونړ ته هم پراخه شوه. دغې ډلې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوریت پر مهال هم په بېلابېلو ځایو په تېره بیا شیعه میشتو سیمو کې مرګونی بریدونه کول. طالبانو تل ادعاوې کړي چې ټول افغانستان کې امنیت ټینګ کړی او د داعش په ګډون وسلوالې ډلې ځپلي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خاني د شنبې پر ورځ په افغانستان کې د ترګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې ګواکې د دوی حکومت د ترګرو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترګر وژل شوي یا نیول شوي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد هم په خپل ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د داعش او نورو بهرنیو ترګرو ډلو د موجودیت راپورونه بیا خاصه وبلل او وی ویل د دوی حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې له افغانستان د نورو هیوادو پر ضد کار واخلي. د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي په کابل کې خونړۍ بریدونه دا پیغام ورکوي چې ترګري ډلې په ځانګړې توګه داعش له فعالیت څخه لاس نه دی اخیستی او نه دی ځپل شوي.
دا پیغام رسوي چې د طالبانو ضد توریستي ګروپونه د داعش په شمول فعال دي او دا پیغام طالبان ته ورکوي چې موږ لا حضور لرو. سره د طالبان په دې ورستۍ کې وایي چې ټولې ډلې د داعش په شمول دوی له منځه وړل او د دوی د درېمې کلیزې په مناسبت دا پیغام رسوي چې دوی لا تر اوسه پورې هم له دښمنۍ او چلنجونو سره مخامخ
دي. تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونوکوف د اسد په 13 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې په تېرو شپږو میاشتو کې خپلې مالي او لوجستیکي سرچینې زیاتې کړي او هڅه کوي خپل شمیر زیات کړي.
یو شمیر کورنۍ بیا وایي طالبانو په دې دریو کلونو کې داسې محدودیتونه لګولي چې ډیری کورنۍ نشي کولی د اوړي په ښې هوا کې د باندې میله ځایونو شنو او تفریحي سیمو ته لاړ شي. دغه کورنۍ وایي په ډېرو مواردو کې د ښځو د موجودیت له کبله پارکونو او تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. په عین حال کې په تفریحي ځایونو کې د یو شمیر رستورانتونو او د خوراکي توکو هټیوال هم وایي چې د طالبانو له لورې پر خلکو وضع شویو محدودیتونو د دوی پر کاروبار هم ناوړه اغېز کړی دی.
د هوا په ګرمېدو ډیری کورنۍ غواړي چې تفریحي ځایونو او پارکونو ته لاړ شي، خو وایي په وروستیو کلونو کې تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه لري. د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ادعا کوي چې د ښځو د موجودیت له کبله ډیری وخت تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. او دغه شان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له ناسم چلند سره مخ شوي دي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي نازو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپل چې د مزار په مزار ښار کې اوسیږو، زمون کړه چې به زیاتره میلمانه د نور ولایتونو څخه راغلل، نو هغوی به حتماً د روزي د دیدن لپاره ورتلل، خو چې موږ وروستي دي موږ نه پریښودې. په دې نظام کې موږ روزه بیخي نه ده لیدلې چې اوس څه رقم ده، یعنی روزې ته هر څوک ورتلل.
د کابل ښار اوسیدونکي زرمینه هم ورته ستونزه یادوي او په اړه ازادي راډیو ته وایي:
د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې موږ آزاد وو، یعنی کله به چې زړه وغوښته پارکونو ته به تللو، نور تفریحي ځایونو ته به تللو. خو چې د طالبانو حکومت راغلی ده، نور موږ نشو کولای تفریحي ځایونو ته لاړ شو، پارکونو ته لاړ شو. څه محدودیتونه وضع شوي دي
په تفریحي ځایونو کې د طالبانو له لورې وضع شویو محدودیتونو؟ هلته د رستورانتونو د خاوندانو هټیوالو پر کاروبار هم بد اغېز کړی دی. د کابل په ځاځي پارک کې یو هټیوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دلته مې دکان دی ځاځي پارک کې، خاورور والا بازارونه ډېر ښه، دلته زموږ دکان و، کار مو ښه چلېدو الحمدلله، ټکه ټوکه کېدله، خلک به راتلل، فامیلونه به راتلل، ځوانان سپین ګیرې، کاروبار ښه و. نو اوس له دې وروسته دا ډېر وخت کېږي، دا دوه کاله کې کاروبارونه بېخي په ټپه ولاړ دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویان عبدالغفار سباون د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت د 2022 کال د نومبر په میاشت کې میرمنې پارکونو او تفریحي ځایونو ته لتګ منع کړي.
په راپور کې مو په مزار شریف کې میشت دی وی کورنۍ دی وی غړي سرګندونې واورېدې چې وایي مخکې به چې له نورو ولایتونو څخه میلمانه دوی ته ورتلل، نو اکثرا به د روزې د لیدو لپاره بېول، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې دوی دا کار نشي کولی ځکه نه پرېږدي چې روزې ته د لیدو لپاره لاړ شي. موږ هم روزې ته ځو. مزار شریف کې تم کېږو. د بلخ په مزار شریف ښار کې د رابع بلخي سوداګریز مرکز د بیا پرانستل کېدو سره سره د دې مرکز یو شمېر سوداګر میرمنې د خپلو سوداګریزو توکو له سوړ بازار څخه شکایت کوي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي دغه سوداګریز مرکز شپږ 50 دوکانونه لري چې تر سلو ډېرې ښځې پکې کار کوي. د دې مرکز یو شمېر سوداګرې میرمنې وایي په وروستیو کلونو کې د توکو د خرڅلاو بازار پیکه شوی، او په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او ملي او نړیوالو بنسټونو د ملاتړ غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سوداګرو په ځانګړي ډول د خزینه سوداګرو د محصولاتو د خرڅلاو له سوړ بازار شکایتونه موجود دي، د مزار شریف ښار کې د رابع بلخي سوداګریز مرکز پرون شنبه له بیا رغونې وروسته بیرته فعال شو. دا د سوداګرو ښځو لپاره ځانګړی مرکز دی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر له مخې په بیا رغونې 2,200,000 افغانۍ لګښت راغلی. د بلخ د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي چې دغه سوداګریز مرکز 18 کال وړاندې په فعالیت پیل وکړ، خو سوداګرو میرمنو د دې مرکز د ګڼو ویجاړیو د بیا رغونې توان نه درلود، خو اوس د یو شمېر نا دولتي موسسو په همکارۍ بیا ورغول شو. د دې خونی د معلوماتو پر بنسټ په دغه سوداګریز مرکز کې د ښځو لپاره 15 دوکانونه شته چې له 100 څخه زیاتې سوداګرۍ ښځې پکې په بیلابیلو په ځانګړي ډول د لاسي صنایعو د خوږو پخولو، خیاطۍ، غالۍ اوبدلو، ګلدوزۍ او رستورانت په خو کې په کار بوخت دي. خو دغه سوداګریز مرکز یو شمېر سوداګری میرمنې چې خپل سوداګری بیرته پیل کړي د کورنۍ او بهرنیو بنسټونو ملاتړ غواړي. لډلې محبوبي همنواز ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې سوداګریز توکي د پلور ښه بازار نه لري.
بازار کې پداشتي ما اوس مال زموږ د سوداګریزو توکو د پیر او پلور بازار ښه نه دی، خو زموږ تولیدات شته. د خلکو کمزور اقتصاد لامل شوی چې د افغان سوداګرو د محصولاتو پلور ورسره کم شي. زموږ غوښتنه ده چې نندارتونونه جوړ شي، زموږ سره مرسته وشي.
د بلخ ولایت سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین هم تاییدوي چې یو شمېر ښځې له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخ دي، خو وایي چې په دې ولایت کې د ښځو سوداګري په ښه وضعیت کې ده. د دې خونی مشرې عذرا امینی ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو مېرمنو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي.
په تېرو څو کلونو کې د ښځو ستونزې زیاتې وې، خو د اوس لپاره دوه نور مارکیټونه وړاندیز شوي دي، ځکه دلته د ښځینه سوداګرو شمېر زیات دی. دوه مرکزونه بسنه نه کوي، په دوه نورو مرکزونو کار روان دی چې ژر به پرانیستل شي، تر څو سوداګرې مېرمنې په کې لږ تر لږه د خپلو محصولاتو د پلور استازولۍ ولري.
د طالبانو د حکومت د صنایعو سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده د دغو سوداګرو ښځو د اندېښنو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سوداګرو مېرمنو د خپلو محصولاتو د سوړ بازار او بهرنیو هیوادونو ته د خپلو صادراتو د کمېدو شکایتونه کړي، او د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو یې د ملاتړ غوښتنه کړې. په ځینو مواردو کې دغو سوداګرو مېرمنو پر ښځو د طالبانو د حکومت بندیزونه د دوی د توکو د خرڅلاو د بازار د سړېدو یو عمده لامل بللی و. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي و د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سوداګرو مېرمنو فعالیتونو د ښځو لپاره فرصت برابر کړی، خو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې د پانګونې او بازار نشتوالی د دغه سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې له مهمو ستونزو بلل کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیوال موضوع. د 2023 میلادي کال د اولمپیک لوبې پرون پای ته ورسېدې. دا سیالۍ د جولای له شپږویشتمې پیل شوې وې چې پکې د 206 هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه.
د پاریس دوبنۍ اولمپیک بلاخره تر شاوخوا 15 ورځو وروسته پای ته ورسید. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د معلوماتو په اساس په دغو سیالیو کې د شاوخوا 206 هیوادونو نږدې 11000 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د پاریس په اولمپیکي لوبو کې په ټیمي لحاظ تر ټولو زیات مډالونه امریکا وګټل. امریکا 40 د سرو زرو، 40 د سپینو زرو او 20 د ژیړو یا برونزو مډالونه خپل کړي، چې ټول ټالی د مډالونو شمیر 168 ته رسیدي او لومړی مقام یې ګټلی. دویم ځای چین خپل کړی، چې که څه هم د سرو زرو مډالونه یې د امریکا په څیر 40 خو د نخري او برونزو مډالونه یې کم وو او جرمني یو نوی مډالونه وګټل. کوربا فرانس په 40 مډالونو 15 مشوه، 14 د سرو زرو، 19 د سپینو زرو او 22 د برونزو مډالونه وګټل. په دغه اولمپیک ټول ټال 16 هیوادونو مډالونه وګټل، چې زامبیا د یوازې یو برونز په ګټلو ورستای مقام خپل کړی. افغانستان شپږ لوبغاړي هم په دغه اولمپیک لوبو کې برخه اخیستې وه. فریبا هاشمي او یولدوز هاشمي د بایسکل چلونې، کیمیا یوسفیا او شاه محمود نورزئی د 100 متره منډې یا اتلتیکس، فهیم انوری د 50 متره لامبو او سمیم فیزاد د جودو په برخه کې ګډون درلود. که څه هم ځینو دغو لوبغاړو له هغې ډلې د منډې په برخه کې شاه محمود نورزئی خپل پخواني ریکارډونه مات کړل، خو یو هم د مډال په ګټلو بریالی نه شو. نجونو لوبغاړو بیا په دې اولمپیک کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره خپل غږ پورته کړ. کیمیا یوسفی د لوبې تر پای ته رسیدو وروسته په یو شعار سره ټینګار وکړ چې د نجونو لپاره باید د تعلیم او ورزش حقونه تامین شي.
چیزی که مهمتر بود برای ما به این مسابقات حضور به خاطر زنان افغانستان بود، که صدای زنان افغانستان به این مسابقات باشم.
افغان بریک دانسر منیجه تلاش چې د کډوالو په ټیم کې برخه درلوده، په دې خاطر چې د بریک دانس یا ورزشي نڅا د لوبې په سټیج د افغان ښځو د ملاتړ شعار ورکړ، د لوبې له دوامه محرومه شوه. هغې تر خپلو اصلي جامو لاندې په یو ټوکر چې وروسته یې په ځان تاو کړی و په انګلیسي لیکلی و فری افغان وومن، افغان ښځې آزادې کړې. په دې سربېره د پاریس اولمپیک له نورو حاشیو سره هم مخ و. یوه هم د الجزایر د بوکسر ایمان خلیف و چې ګڼو خلکو یې په ښځینتوب او جنسیت شکونه څرګندول. ایمان خلیف بالاخره له ټولو نظرونو سره سره د بوکس په میدان کې خپلې ټولې سیالانې ماتې کړې او د سرو زرو مډال یې وګاټه. هغې د شنبې په ورځ له اکس ټولنیزې شبکې هم د فرانسې په محکمه کې شکایت وکړ چې د دې پر ضد یې منفي تبلیغات کړي او دا یې ځورولې ده. د پاریس د اولمپیک تر پای ته رسېدو یوازې څو ساعته مخکې هم یوه بله جالب او حیرانوونکې پیښه وشوه. یو سړی چې کمیس یې نه و اغوستی د ایفل ټاور ته د ختلو په حال کې ولیدل شو. پولیسو د دې ټاور له شاوخوا او دننه خلک وایستل څو د هر ډول ناڅاپي پیښې مخه ونیسي. په دې سره د پاریس اولمپیک پای ته ورسېد او بل وار اولمپیک به د امریکا د لاس انجلس ښار په کوربتوب ترسره شي.
و موردل چې د پاریس د اولمپیک لوبو سیالۍ پرون پای ته ورسېدې. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ مشهور سیالۍ شپږیز لیګ نهم پړاو نن دوشنبه پیلېږي. کرکټ بورډ ویلي چې دا ځل دغه سیالۍ په خپله کوي او پنځه لوبډلې به پکې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. د لیګ لومړۍ لوبه د سپین غر پړانګانو او بند امیر خمارانو د لوبډلو ترمنځ د کابل په وخت سهار 9 بجې پیلېږي او دوهمه سیالۍ په همدې ورځ تر غرمې وروسته 2 بجې د مسا عینه کاتالانو او امو نهنګانو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لیګ په مهال به ټول ټال 21 سیالۍ ترسره شي او د اګست میاشتې تر 15 نیټې به دوام وکړي.
له خبرونو ورآخوا
یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډوال شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کاري فرصتونو د کموالي له امله داسې کارونه ترسره کوي چې مزد ډېر کم دی او ګزاره پرې نه کیږي. نور په دې رپورټ کې
د اسلام آباد د فیصل خارګوټي په یوه څنډه کې د شبیر احمد د چپسو په خولو پر کراچۍ غنګونه جوړه ده. د چې د لسان سرکچې زده کړې کړیو په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په وی مهمه حکومتي ادارې کې دنده لرله، اوس د چپسو په پلورلو سره خپل کور نه ساتي. شبیر احمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل پخواني دند په اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه کوي، خو وايي په پاکستان کې ژوند ډیر په سختۍ تیریږي.
د مزار شریف اوسیدونکو هم په تیر جمهوریت نظام کې دنده درلوده. چکل طالبان واکمنان شول راغلم پاکستان ته کډوال شوم. دلته یو څو میاشتې اوسګارم. اوس د سرک په سر کراچۍ می درول او چپس خرسوم. اقتصادي ستونزې ډېرې دي، مشکلاتونه ډېر دي، قیمتي ده، د فامیل وکسان را تر غاړي دي، لګنډ شمیر ستونزې او مشکلات سره مخ یو.
عمر عثمان بل افغان کډوال دی چې د محل د اسلام آباد اړوند په ټکسلا بازار کې په یو خوراک پلورنځي کې کار کوي. وایي په ماشه گزاران نه کیږي. نوموړی هم چې د لسانس سرکچې زده کړې لري او د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې له یوې نړیوالې ادارې سره کار کوي، د خوراکي توکو په دغه پلورنځي کې 15000 کلداري میاشتنی تنخوا اخلي.
مخکې په افغانستان کې مل یو مهنه موسسه سره کار کوي، خو تر اوسه دلته اسلام آباد ته راکړل شوی او دلته په یو خوراک پروشي دکان کې کار کوم. د میاشتې 15000 کلدارې معاش را کوي. په هغې باندې په پاکستان کې قیمتي دومره زیاته ده چې یوه هفته ګزاره هم نه کیږي.
په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم د دوی اقتصادي ستونزې تاییدوي او وایي چې ډېری افغانانو په وروستیو کې سختو کارونو ته مخه کړې ده. د دغه شورا مشر میوند عالمی افغان وایي اول خو افغانانو ته کار را پیدا کیږي او که پیدا هم شي په مقابل کې ډېرې کمې پیسې ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه موږ افغانان چې دلته امکانات د کار نشته، د کار امکانات ډېر سخت دي، ډېر مشکلات دي، دلته کار نه پیدا کیږي. موږ بعضي مشران ځوانان که کارم کی په ډېر کم پیسو باندې د میاشتې 15000 کلداري یا 8000 کلداري یا 15000 کلداري.
دا یوازې پلازمینا اسلام آباد نه دی، بلکې د پاکستان له نورو ښارونو هم وخت په وخت ورته راپورونه ورکړل شوی دي. په دې اړه دقیق شمیرې نشته چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته څومره افغانان پاکستان ته کډه شوي، خو د دغې کډوالۍ عمتله میلیونه امنیتي ستونزې، بیکاري او اقتصادي ستونزې او دغه شان د کورنیو د نجونو په وړاندې د زده کړو د دوام محدودیتونه یاد شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د زمري د میاشتې په 18مه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې په تیرو 3 کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي، خو له دې هم په ډیر شمیر سره افغان کډوال په دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې میشتي چې وخت نا وخت د اقتصادي ستونزو سربیره له دوی سره د ناسم وضعیت په اړه هم راپورونه خبريږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د تخار ولایت شکمش ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې تقریبا 4 کیلومتره لرې ځایونو څخه اوبه راوړي او په کور کې معمولا یو ماشومې دا کار هره ورځ ترسره کوي. هغه ماشوم چې د دوی په وینا باید ښوونځي ته لاړ شي.
د تخار د شکمش ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسېدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د کولابی او د کوکبلاغ د سیمو ځایی اوسیدونکي وایي دې مسلې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د اشکمش ولسوالۍ د کولابی سیمې یو اوسیدونکي عبدالعزیز آزادۍ روډیو ته وویل چې دوی هر ورځ څه باندې 4 کیلومتره پلی مزل کوي تر څو له چینې څخه د څښاک اوبه راوړي.
300 خانه د همیجه بوشکاره میاریم به امره فامیل خود به امره اقراوه خود حتی له جنگ
زده زموږ د سیمې 300 کورنۍ هر ورځ دغې چینې ته د څښاک اوبو پسې راځي. 2-3 ساعت انتظار باسو تر څو موږ ته نوبت راورسېږي چې بوشکې له اوبو ډکې کړو. ډیری وخت د اوبو د نوبت پر سر آن کلیوال په خپل منځ کې جنګونه کوي.
د نوموړي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د څښاک پاکو اوبو د ترلاسه کولو په هدف اوږدې لارې وهي او دا کار د دې لامل شوی چې ماشومان یې خپلې زده کړې سمې تعقیب نه کړي. د اشکمش ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غلام محمد آزادۍ روډیو ته وویل
موږ د 15 کیلومتره څخه اوبه راوو پر خرو یې راوو چې بوشکو باندې راوو چې یو ماشوم موږ د مکتب منی دی هغه بالکل مصروفه د اوبو دی او موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته د حتمي او ضروري اوبه پیدا کړي.
د دغې ولسوالۍ خلک وایي چې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله ډیری وخت د دوی ماشومان په نس ناستي او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د یادې شوې ولسوالۍ د کوکبلاغ سیمې یو اوسیدونکي عبدالرسول راته وویل
دولت باید زموږ سیمې ته له چینو څخه اوبه انتقال کړي تر څو خلک د څښاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. اوس موږ د اوړي په ګرمۍ او د ژمي په یخنۍ کې 15 کیلومتره واټن وهو تر څو د څښاک اوبه راوړو. د اوبو نشتوالی خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
دوی په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې ژر تر ژره د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. خو په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کلو د بیا رغونې او پراختیا د ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د اشکمش ولسوالۍ د اوسیدونکو د څښاک اوبو د نشتوالي ستونزه هواره شي. د نوموړي ریاست د کلو د بیا رغونې د پروګرامونو امیر محیدالله حمید آزادۍ روډیو ته وویل
ریاست احیا انکشاف جهاد ولایت تخار تلاش های بیشتر نموده است که
موږ خپل هلې ځلې پیل کړې تر څو د اشکمش ولسوالۍ په کولابی او کوکا بلاک سیمو کې د خلکو د څښاک اوبو ستونزې حل کړو. په دې اړه موږ یو لړ پلان نه لرو او د قراس له یو شمېر همکار موسسو سره مو هم خبرې کړې دي.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي دا کوي چې په دغه ولسوالۍ کې پریمانه طبي چینې موجود دي او کاروان چارواکي د نوموړي ولسوالۍ لرې پرتو سیمو ته د چینو اوبو د پایپونو په وسیله انتقال کړي. نو په پایله کې به د خلکو د څښاک د اوبو د نشتوالي ستونزه هواره شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد سلام د ازما پیغام خو خپور کی د اسلامي مارس خمر د غشتنه کو چې په افغانستان کې بیکاری د نوبایت مرتب افغانستان کې د کار زمينه برابر سي زکه ټول افغانان ورونه به هر هیوادونو ته اړجه کچیر په افغانستان کې د کار زمينه برابر سي نو هیڅ افغان به هم به هر هیوادونو ته ولاړ نه سي. او بل غشتنه می ده چې په سنگینو سوالي کې بیا د ګرمو پوری مکتبونه کم دي. مکتبونه نست او په سنگین کې داسې هیڅ مکتب نست چې هغه استادان پراولري او کتابونه پراولري. نو موږ ته باید په دغه منطقه کې یو مکتب راته جوړ سي. دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه دي. نو موږ غواړو چې خپل ماشومان باندې درسونه ولولو. نو د دې څخه هیله کوو چې په افغانستان کې د کار زمينه هم برابره کې او مکتبونه هم جوړ کې. وسلام په درنښت.
السلام علیکم آزادی رادیو کاکونکو دین کو سلام علیکم. زه روزګان ولایت چرچینو د ولسوالی سیتونکو موږ فاته تیر میاش و میاش وکیج د شی بهرانونه وسو د شی سیلابونه رااله چې نو وسیوی ګرځر در وسه چې ورکان سپینجری سړی دا غونه پایجی نو ډیر توانونه ورسول نه دا وسه کم طالبان د خپل کم کومک راغلی دی نه مشتره وجه ده.
السلام علیکم.
موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروتو په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضع سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي، یو داسې مرسته وکړي. نو دغه د دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او دا موسسې، نو په دغه حالات باندې چې زموږ اقتصادي وضع سمه سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې دی. خبرونې دې برخه کې اوومه ورځ ځانګړی اونیز پروګرام مه هېروئ. خو مخکې تر هغې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست وروسته یې دا ویرت کړی چې ګنې په افغانستان کې درې امریکایي یادبا بندیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ارانیا نیوز ټلویزیون ته ویلي، په افغانستان کې یوازې دوه امریکایان بندیان دي چې دوی چمتو دي په امریکا کې د بندي افغانانو د تبادلې په صورت کې هغوی خوشې کړي. تر دې مخکې ټام ویست د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې امریکا هڅه کوي د طالبانو له بند څخه درې تنه امریکایان خوشې کړي. د انجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنې دو په درشل کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. د دې کمپاین غړو پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړې پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو د تعلیم د حق په وړاندې له بې تفاوتۍ او د ښځو د مشروع حقونو په وړاندې له دښمنۍ انتېر شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2024 کال ولسمشري ټاکنو ته له کاندیداتورۍ تر تېرېدو وروسته په خپله لومړۍ تلویزیوني مرکه کې خبرداری ورکړ چې د جمهوري غوښتونکو نومان ډونالد ترامپ د ده په خبره د امریکا امنیت ته یو اصلي ګواښ دی. بایډن د یکشنبه په ورځ له سی بی ایس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل چې موږ د نړۍ په تاریخ کې داسې یو موقعیت کې یو چې ډیموکراسۍ کلي ده، خو ترامپ د دې ډیموکراسۍ لپاره د ده په خبره یو لوی ګواښ دی. یو روسي چارواکی وایي د روسیې پر سرحدي سیمې کورسک باندې د اوکراین د بریدونو په دوام د دې سیمې خلک له خپلو کورونو تښتي او نورو سیمو ته پناه وړي. د کورسک والي الکسی اسمیرنوف د یکشنبه په ورځ په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې سیمهییزو چارواکو ته یې امر کړی له سیمې څخه د ملکي وګړو د ایستلو پروسه چټکه کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي تایید کړی چې هېواد د جګړې لمن د روسیې خاورې ته پراخه کړې ده.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره سلامونه. زه سید شنواره مولوی به متفاوت زاویه د مسایلو د شنن لپاره د ازادي ځنګړي و مورست مرابول. نن خبرېږي چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندۍ پزمکه خښ شوی ټي ټي پی جنگلي څنګه بیرته ژوندۍ راوتلی. د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلې ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سترو زرو مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو، او له دې ځایه فارغان به چینایي ځوانان وهڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډېر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي. د بنگلادیش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه. افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې، د بنگلادیش د حکومت پر اړنګېدو او هلته روان چور چپاول باندې غوسه ښکاري.
ګټه چین او پاکستان وکړه او په دې کې تاوان خپلو اهدافو ته دوه ورسېدل، اما ستر تاوان پکې د بنگلادیش خلکو وکړه.
په دې کې لوی درس پروت دی چې هر کله حکومت که هر څومره هم د مدت له منځه وي.
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لوی غونډه. شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راټول کړل. د ننګرهار سخت ګرمي او په اوبو کې د غرقېدو پیښې. زئی خلق وای گرمی زیات او برېښنا پاچاوی لري خو لامبو سره نه بلد ځوانان در ګرد د سین په بوله هوکی
بخوری دی تیزی دی به یو نیم بدی گرد روشته یو کس می پکول سر گوری دی چی سر ولا گید و بیار دوانانو تینا اور پسیش و لاواغای را گیر که و بی سر ورطا پتوٹو و تڑا ویوڑا نپیگم چلو روکتون دی کم زایتا ویوڑا اور پسی دوی مقیخ یعنی تقریبا دو منٹا نو بودی چی دوی مقیخ دازی وش وچی حالتا یو گرداب و گرداب یو کس بودشو
اگر زیونو کچی سندونا زیاد خطر لیل لنباق بریل خطرناکه دا اگر زیونو مشخص چی و حالتا حتی در مطنوی لپار اقدامات و شیشی از سخرینو خودل چی موانی که خودل چی علاوه دی اگر زیونو که چی لنباق خطر لیل حالتا دا داسې لوحې نصب شي چې د هغه خطر اندازه ورسره لیکل شوي وي چې د هغه ځای ډېر خطرناک دی
او اوبو د ونو خطر زیات دي هغه ساحو کې مونږ بیلونه ودرول شرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړل چې دغه سیند کې ملام وی
او پښتونخوا کې د ګڼو ملتپالو د بیانیو ناڅافي بدلون هلته د اکتوبر په 11 د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمې شوې خو پاکستاني ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی
پاکستان جوړو
یو سوال دی خپل ولس ته کوم د خپلو خبرو نه مخکې یو ولس دا مهرباني وکړئ چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران سره راغوزاره کوي
بنگلاديش چې کابو شل کاله له کودتاګانو او نارامیو لک قرار شوو تیرونه د حکومت نړیدو او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږي قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ بحثونه پارولي ګڼو افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم ماڼۍ او دولتي ودانیو د چور لامل د افغانستان د بربادیو کیسې یاد کړي او دغه چور چپاولي په تیر شل کلن ثبات اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزی حکومت د بنگلاديشانو ناشکری بللي دوی هلته د پاکستان په لوړډلو په بریا هم خوشینی خودلی خو نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته په سپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترې نه واخلي
دندان شانیان د یو بداره یو خیاره او یو با اقتدام ملکتونو دي چې خپل سرنوشت سره ټاکي او خپل سرنوشت په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلي وي خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږونه نیسي د ملت هغه حوصله اخر هم ختميږي بیا د هماغه حکومت جرډې ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخې اخیستی وي
د افغانستان اوسنی نظام چې ملا هیبت الله د نظام د قدرت پرګدی ناستې د افغانستان د خلکو مشروع حق نه ورکوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو باورونو او اعتقادونو پر ضد دی شیخ صاحب دې باید په دو پوي چې دا خاوره تنها او یوازې د نه دی دا ملت ټول تا په ارغمل نیولې د دوی مشروع حق د اسلامی ارزښتونو او د اسلام محدودیت تر سوري لاندې هم نه ورکوي دا سه ورځ مر اوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تشتیدلو ځای هم ونه لري
بنگلاديش چې د هندستان پاکستان چین او امریکا ترمنځ رقابتونو په نقطه بدل شو تیرونه پکې د حسین واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت بشپړ ماتې خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوې خو هلته د حکومت نسکورېدو تاوتریخواله د هندوانو وژنې د حسینه واجد د پلویانو شکنجه کېدو وژل کېدو او د کورونو سوځونې ترڅنګ د غوی د مالونو او دفترونو د چور کېدو پیښې زیاتې کړې دي هند ته د حسین واجد له تیښتې او استعفا وروسته که څه هم پوځ واګې لاس کې اخیستي او امریکا ته مایل د سولې یو فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی. خو د چورچه پول او پر هندوانو د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو تر څنګ په دغه هېواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرې خوښي ښودل شوې. د حسینه واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان پلوه سیاستوالي اعدام کړي، وروستی وکیل له امریکا سره هم رانه شوي او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړې وه، مګر پرله پسې درې ځل ټاکنو ګټلو او د مخالفینو ځپلو له امله په یوې دیکتاتوري هم بدله شوې ښکارېده.
متاسفانه چې په بنګلادیش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورته والی له هغه څه سره لري چې په افغانستان کې پیښ شو. متاسفانه د جرلې یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنګلادیش کې هم او په افغانستان کې هم. تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انځور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیستی ده، د هغه مخ توریږي اما څوک پوښتنه هم نه کوي. عین قضیه په بنګلادیش کې شیخ مجیب رحمان چې بنګلادیش او د دو خلکو ته ازادي ترلاسه کړه، بنسټګر و د بنګلادیش، اما د ځینو مغرضو خلکو د شخصي اهدافو لپاره یا هغه کړی چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوې کار کوي، خپل شناخت او هویت د هغه مجسمه پرزوي او له منځه وړي.
او که څه هم د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه وه تولید شوې لکه د طالبانو حکومت چې وروستیو دریو کلونو کې تولید کړې ده. خو بلخوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پرچاویو له امله ګڼ خلک سیندونو ته د لمبا لپاره ځي چې بیا همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل وایي وروستي یو کال کې 190 هیوادوال مختلفو ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي. خو د ننګرهار ځایي خلک وایي دا شمېر زیات دي او یوازې له ننګرهار نه تر دې زیات شمېر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدلی حال دا چې ځالته چکر ته تلی وم، واړه ماشومان مې چکر ته وړي وه پارک ته، نو زه خپله انفرادي راښکته شوم د دې درونټې ابشار ته. دې ابشار سره ډېرې فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره بس ځینې ځوانانو ردن راخوشي کوو، بس هغه اوبه خو ډېرې تیزې دي، بیا به یو نیم په دې ګټ وویشته. یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترېنه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه وی وړه، نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته وی وړه. ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب و ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقېدو پیښو د زیاتېدو له امله دمګړې ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي په اوبو کې د غرقېدو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټې سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمېر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې کونړ سیند مختلف سیمو کې دا کمپین موږ تر څه پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼتونه وي د اوبو د وړلو خطر زیات وي، هغه ساحو کې موږ بیلرونه ولګول، روشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیند کې ملامبی سیم وژني لکن ګرمي ونه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، او همدارنګه په ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید ونه شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبا خو ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، چې هلته سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لرېوالی ناشونی بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو، ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو، د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وای دا هغه څه دي چې په ننګرهار غونډې ګڼ نفوس او ګرم خار کې نه دي عملي شوي او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هیبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی و او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپل منځي اختلافاتو او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسې هم پارولې دي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوي دي.
دا چې غونډه سیوه په قندار کې مثلا شپږ سوه شاوخوا خلک راټول سوي وو او نوم یې په امنیتي غونډه کې وخت د تدابیر لپاره داسې ګنګوسې وې. البته دقیق کرامو اسنان نشته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل یې چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي دپاره د اطاعت دپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ کراځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمه سرچینې ازادي رادیو ته وایي ملا هیبت الله دغه غونډه ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللی وو او په ځانګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالی هم ولري. د غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو زبی الله مجاهد دې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه دې ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند د ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوې اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کار کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیه که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کېږي او له منځه وړل کېږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لري خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغومره امکاناتو او ټکنالوژۍ سره هیڅ یې ونه شو کړی. افغانستان خواته فضا یې د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینو مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشان را غوښتل سوي وي چې پې فکر وسي، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړې دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بلخوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملتپالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو او پرلتونو لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او په وروستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بللې او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
اون مسئله پاکستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وقت بلند میشد. حالی فکر نمی کنم که چیزی پاکستان علیحدہ مطرح هست. ما تا جایی که ما می فهمم
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
تر پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح ہے،
خدا سے موقف تھے پختونستان بانے،
پختونستان زمین منصور برخان تھا
پختونستان سے
دے باغ باغ جاتا پتہ ہے چہ جو کہ جمہور پختونستان جوڑو.
بلخوا محمود خان څه دی چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګټ شوی دی، تیرونه یې ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپلو هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم ملاتړ نه هم مخ اړولی او تیرونه یې د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبریالانو سره له خبرو هم ډډه وکړه.
کیوں خاموش ہے، کیا وجہ ہے، کس نے خاموش کرا ہے، کس نے کچھ کہا ہے؟ سر
آپ کا لکھن نمبر کیا؟
علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا، مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے، مطلب خاموشی.
خو مفتی منیر شاکر چې تیرونه یې د مخپټ وسلوال لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانۍ ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو، په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو له امله ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخذ شوې، بلکې د ده وطن پښتونخوا ده او سر به هم د پښتنو پښتونخوا لپاره ورکوي.
من کله کله بلور چرته ما یو ویډیو کړی، من خدا ول نه دا وایو چې پښتونخوا زمونږ وطن دی، پښتونخوا زمونږ علاقه ده، پښتونخوا زمونږ خاوره ده. من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یوازې، من دا ګور چې نن نسل کال مخکې یو نیم سل کال مخکې دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار و، دې پښتونخوا ته نن یو نیم سال کال مخکې چې نوم کې خدای کېده افغانستان.
افغانستان سره بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 23 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولس ته کوم، د خپلو خبرو نه مخکې یو ولس دا مهرباني وکړئ چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته راغوزاره کوي، د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زه به ولا دلته چونه واخلم، چونه ولا ورکی، نور موږ دا جنډې نه پرېږدو.
اوسم ټولنیز شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ تود بحث دا و چې امریکا کې یو بل پاکستاني وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو او پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقي او ابراهیم پراچه وروسته څلورم یا پنځم پاکستاني وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراهۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي، خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستاني وګړي نیول کیږي. برعکس هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسي ګټله چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یو ویډیو کې بحث کړي. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زندباد ناره ووهي، خو هغه ورته ویلي لومړی ته افغانستان زندباد ووایا بیا یې زه درته د پاکستان زندباد ناره کوم.
یاري ته پاکستان زندباد کا ناره لگاو
افغانستان کا نعرہ لگا دے زندہ
باد. آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے، تو پاکستان کا نعرہ لگاؤ نا.
آپ افغانستان کا نعرہ لگایا گا پھر میں پاکستان کا نعرہ لگا دوں گا.
بل موضوع په کندوز کې داغو طالب پلوه کلیو د خلکو د شکایت وا چې وای د مولوی جلال په نوم یو طالب ځایي مسول دوی ل خپل ودانۍ و ایستل غوښتل، خو په دې وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رایستل هغه هم ترې غورځول دي. دوی وای طالبان نوې کورونه ړنګول او د قران کریم له غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خو ډب شوی دی، طالبانو پرې ډزې کړي دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شوي. په ټولنیزو رسنیو توندې نیوکې شوي دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکوله. دغه راز فعالان ویلي د قرآن کریم بې حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپله د قرآن کریم د اعلی خبره کوي.
شکر سو باره یو ولې چې بالا زموږ په کار به کار نه لري، موږ سرایونه چپکو امان چې چپکه نه زما په کوم کې علاقه خیر درته رااله موبایل مبولې کوسې ته رااله چې کوسې ته رااله صاحب لودر ترلاندې کوي د تاسو سیاسي راووتلې چې خپل بصراوي کې ناشې وي حتی قران یې وته نه وشه حتی دا غیوان سیاسر چی پا پوری ولی دا قرآن زکی تولا نون دلتا که دلتا خلقو یو تشنت کردی یا خوشک کردی یا جنجال کردی پا مورد پی دسترای نده کردی پا مورد پی دیگه قرآن یا ولی
د ټولنیز رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچه خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کړه کې غوښتنې پکې کړې دي. د کرکټ بورډ کره سرچینو ازادي راډیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړي وو قضیه تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیگ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیک کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیگ په معیار پورې اړه نه لري بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګو ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثر کېدو د ایکوادور د یو سیلاني د مسلمانېدو وچې طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیښی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثره کېږي او مسلمانېږي خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي.
چیک پاینو مجاهدین خو الحمدلله بسیار هر جک از مجاهدین مثال اگر روی نیک میکنه قدیم مردم مثال رفتار خوب میکنه اینکه یه مجاهد موتر بوده قدیم روی نیک مجاهدین اگر دیده بیدی از موتر هم گفته مطا میشیم قد اسی هم میرم باز اینجا آمدن در پماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما مثال روی خوب کده ما از مجاهدین مثال رضایت داریم ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم.
دلتا الحمدلله دلتا دا کلمه د شهادت ورو خود رسوله او په 15 وخت المانزه کې په جمع کې دای حاضر و او دته د او د طریقه د غسل طریقه او د کلمه اجمالی معنا او تفصیلی معنا په دې باندې دته معلومات ورکړل شو.
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړی و چې په کې لیدل کېږي ځایی طالبان د یو دفتر په دیره کې سر راټول شوي دي او ایرانۍ سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالانو ویلي موسیقي که طالبانو په افغانستان کې حرام ګرځولې نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پرله پسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوستو تر څنګ حتی دفترونه د بنډارونو په ډیرو باندې بدل کړي دي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دا دي چې ټي ټي پی اعلان کړي چې څه موده وړاندې په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په یوه سمڅه کې ژوندۍ ښخ شوي طالبان له 8 ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورلي دي. ټي ټي پی د دغو دوه جنګیالیو ویډیوي مرکه په دوه قسطونو کې خبره کړي او روښانه کړي ده چې دغه دوه جنګیالي په معجزاتي ډول له یوې سمڅې نه بلې ته وتلي او ژوندي ژغورل شوي دي. دغه طالب جنګیالی ویلي پاکستانی ځواکونه ورپسې کلینونه راوستي وو او د دوی ورسره نښته هم کړده خو د تسلیمۍ نه ورکولو له امله یې په هغه سمڅه کې ګرنیټونه ورواچول او خاوره یې پرې واړوله چې دوی پکې پټ شوي وو. یوه اونۍ وړاندې پاکستانی ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پاکستانی ملیشې په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شویو جنګیالیو د کلینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پی هغه مهال وویل د دغو جنګیالیو د ژوندي ښخولو غچ به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندله. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلې ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سکال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د 2 میاشتو ماشوم یې هم په ګېډه. ندا حافظ چې 6 کلنه ده په ګېډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شوه. اغلی ندا حافظ په خپل انستاګرام لیکلی د تورزنۍ د سرو زرو د مډال ګټل لپاره په رنګ کې لمس سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنگیدل بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغه ویلي ځکه یې له خپل په ګېډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکي او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره آشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پونتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو دراوړنې او روزنې پونځي جوړ کړی دی. په دغه پونتون کې به تر څلور کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پونتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو مدیریت په دې پونځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او صنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنۍ په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. دی پونځي ته به په لومړي کال کې د دولس ولایتونو اویا زده کوونکي جذب شي. خو د چین په ټولنیز میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو د دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلولو لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن ومه ورځ مننه غواړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې ومه ورځ درسره مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.